السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2023 کال د مارچ 14 نیټه دا ملي امیرزاده مو د مشال ریډیو په دې خبري غړې کې مو هرکلی کوم په خبرونه کې د خیبر پښتونخوا قبایلی ضلع پاکستان او سیمې په اړه د ریپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو خو اول د دې سات تازه خبرونه ټول اول پام وکړئ د خبرونو سټکو ته. د اسلام آباد عدالت عمران خان د نیولو امر ځنډولو درخواست رد کړی دی. د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي وایي په سره روغه کې د مشکوکو بې پایلټ الوتکو په بریدونو کې 15 مشکوک وسلوال او 2 ماشومان وژل شوي دي. او د ماشومانو د حقونو اداره سیف د چلډرن وایي په افغانستان کې د جینکو په تعلیم بندیز نه لري کول به ناوړه پایلې ولري. تفصیل د اسلام آباد یو ضلعي عدالت توشخانی په مقدمه کې د تحریک انصاف د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو د ناقابل ضمانت امر ځنډولو درخواست رد کړی دی. د عدالت جج ظفر اقبال نن محفوظه کړې پریکړه واوروله او ویل چې د یوې حلفنامې پر اساس د گرفتارۍ امر نشي ځنډول کېدی. د اسلام آباد هغه عدالت د مارچ په 14 ویلو چې د توشخانی د ډالو خرڅلاو په قضیه کې د خان د نیولو امر لا هم برقرار دی. په همدې حال کې لاهور هایکورټ یو ځل بیا د اسلام آباد او پنجاب پولیس او رینجرز واک ته امر کړی چې د مارچ 13 دی په لاهور کې د عمران خان د نیولو عملیات ودروي. د اسلام آباد د عدالت جج ظفر اقبال نن د اورېدنې پر مهال د خان له وکیل وپوښتل چې هغه عدالت ته ولې نه حاضرېږي. جج وویل که عمران خان تسلیم شي او عدالت ته ورشي نو د پولیسو مشر ته به د هغه د نه گرفتارولو امر وکړي. د پاکستان رسنۍ وایي د عمران خان وکیل عدالت ته وویل چې خان د توشخانی په مقدمه کې د مارچ 14 عدالت ته د حاضرېدو حلفنامه ورکړې ده، خو جج ورته وویل په قانون کې د دې ډول اورېدنو لپاره د حلفیه بیانونو دود موجود نه دی. خان وایي ژوند یې له خطر سره مخامخ دی نو ځکه نه غواړي چې زندان ته لاړ شي او عدالت ته هم د ویډیو له لارې حاضرېدو ته تیار دی. د اداره ستوشخانی کیس سیاسي بولی او وایي هیڅ ناسم کار یې نه دی کړی. د جنوبی وزیرستان د سره روغې اوسیدونکو وای په سیمه کې د مشکوکو بې پایلټ الوتکو په بریدونو کې 15 مشکوک وسوال او 2 ماشومان وژل شوي دي. د سیمه اوسیدونکو او پولیس البته د مارچ په 15 د ځانګړې په حیدرخیلو کلی کې د شوې پیښې څرنګوالي په اړه بیلابیل دریځونه لري. په سیمه کې د پښتون تحفظ مومنټ مشر احمد شاه مسید نن مشال ریډیو ته ویل چې د او ملګري د ځانګړې حیدرخیلو کلی ولید. مسید ویل په حیدرخیلو کې پښتنه وکړه نو معلومه شوه چې د مارچ په 15 درې ډرون بریدونه شوي دي. دی وایي د پیښې له ځای سره د وژل شوو ماشومانو کور او هغه دکان هم دی چې لګېدلې دی. د جنوبی وزیرستان پولیس وایي د پیښې څرنګوالي به تر پلټنو وروسته معلومیږي. د پولیسو مشر شبیر حسین مشال ریډیو ته تایید کړه چې په پیښه کې 2 ماشومان وژل شوي دي. اخوا د پاکستان پوځ عامه اړیکو دفتر نن په یو بیان کې ویلي چې په ځانګړې سیمه کې په نښته کې 8 مشکوک ترهګر وژلي دي. په بیان کې راغلي چې په پیښه کې 2 پوځیان هم ژوبل شوي دي. ایس پی آر زیاتوي چې بدبختانه د نښتې پر مهال 2 ماشومان هم وژل شوي دي. مشال ریډیو په خپلواکه توګه د سیمې د اوسیدونکو او چارواکو د دعوو او څرګندونو تصدیق نشي کولی. تحریک طالبان پاکستان نن بیا په بیان کې د ماشومانو وژل غندلی دي، خو په هغو پیښو کې د خپلو وسلوالو د مرګ ژوبلې پاړه څه نه دي ویلي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د نرخزیانو د حقونو ساتنې په قانون کې پخپلا د جنس د تعین کولو ټکي سره اختلاف ښودلی او دای غیر شرعي بللې دي. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز نن مشال ریډیو ته ویل دغه قانون ته د بیا کتنې په 2 ورځنۍ غونډه کې دینی پوهانو په دې اتفاق وکړ چې د قانون دغه نقطه له شریعت سره سمون نه خوري. ډاکټر کبلا ایاز ویل
چې لکه یو زنانه ده او هغه وایي چې زه داسې محسوسوم چې زه سړی یم، یا یو سړی دی او هغه دا وایي چې زه داسې محسوسوم چې زه ښځه یم. نو مونږ دا وایي چې دا سلف پرسیوډ آیډنټیټی چې دا د شریعت سره هماهنګ نه ده.
د نرخزیانو د حقونو د ساتنې قانون په 2013 کې له پارلمان نه منظور شوی چې تر دې وروسته نرخزیو د طبي بورډ له معاینې پرته په شناختي کارډونو او نورو قانوني اسنادو کې د خپل جنس ټاکلو حق ترلاسه کړ. خو د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان او ځینو نورو سینیټرانو تر نیوکو وروسته په دې موضوع په هیواد کې دننه تاوده بحثونه شروع شول. سینیټر مشتاق ویلي چې خلک له طبي معاینې او قانوني اسنادو پرته په شناختي کارډونو کې خپل جنس خواجه سرای یعنی نرخزی لیکي. مذهبي ګوندونه او ډلې دعوه کوي چې هغه قانون په پاکستان کې هم جنس پرستی ته لاره هواروي. خو نرخزیان وایي دا د دوی د تحفظ قانون دی او داسې نه ده چې ګواکې ورسره به هم جنس پرستی ته لاره هواره شي. روغتیایي چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې د ایچ آی وی ایډز د ناروغانو شمېره 6,000 او 3,000 ته پورته شوې ده. دا خبره د خیبر پختونخوا د ایډز کنټرول پروګرام مرستیال ډایرکټر رشید خان نن مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړه. د نوموړي په وینا په دې کې 2,250 سړي 1,300 او 1,000 ښځې او 1,000 نرښځیان دي. د رشید خان په وینا په تیرو شپږو میاشتو کې د 650 څخه زیات د ایډز ناروغان د صوبې په 6 مرکزونو کې رجسټر شوي دي. او د ماشومانو د حقونو د دفاع ادارې سیف د چلډرن ویلي که په افغانستان کې طالبان د انجونو پر زده کړو لګول شوي بندې سمدستي لرې نه کړي نو ښایي د وړوکوالي عمر ودونه او بېوزلي په افغانستان کې زیاته شي. سیف د چلډرن په یو بیان کې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښوونځي راتلونکي اونۍ د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته تیاری نیسي، باید له 6 ټولګي پورته انجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي. یا د ادارې خبرداری ورکړې که طالبان دغه بندیز لغوه نه کړي د ماشومانو ودونه به زیات شي، کورنۍ بالا وزلې ته اړ شي چې دا به د هیواد راتلونکي لپاره ناوړه پایلې ولري. د طالبانو حکومت تر اوسه د سیف د چلډرن د دې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي او نه هم تر اوسه د انجونو د تعلیم په اړه خپل پلان څرګند کړی دی. دا د مشال ویډیو خبرونه. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې به دا رپورټونه واوري. د اسلام آباد یو ضلعي عدالت د توشخانی په کیس کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د گرفتارۍ وارنټ ته معطلولو درخواست رد کړی دی. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د نرخزیانو د حقونو ساتنې په قانون کې په خپله خوښه د جنس شناخت نشاندهی کولو ټکي غیر اسلامي بللی دی. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر وایي
ٹرانسجینڈر تاریخ دی کہ اغا خلق ہم رات لے سی جاغا حقیقی خنسا ندی نمونگا دا ہوئی چی دا صرف پرسیوڈ آئیڈنٹیٹی شریعت سرا ہم آہنگ ندا.
د خیبر پختونخوا بلوچستان زمینداران او چارواکی وایی دا زیتون باغونو کرولو سرا ډیره ګټه رسیدلی ده.
دارنګ خو په لکونو درختی لګیدلګی دی او ډیر بهترین معیشت یې پروموټ شوی دی. زمینداران په دې ډیر خوشحاله دي. پخوا دا درختی موږ فری ورکولې چا نه کولې، اوس په پیسو نه میلاوېږي.
په سوات کې پرلی راتګ ته د هرکلی یوه دستوره مانځل شوې.
سواد کے پہاڑ کے بلونا دی کلوال دے خوشبوئی دی ہم ہاد بہار پر موسم کے سواد ترازی اور پیلا اور پل بچنا والے
نو رپورٹ نہ ہم رو راسر سے. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. تاسو خبرونه کې هم واوریدل. د اسلام آباد یو ضلعي عدالت د توشخانی په کیس کې د تحریک انصاف مشر عمران خان د گرفتاری وارنټ معطلولو درخواست رد کړی دی. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال او شنون کې طاهر خان صاحب ته ورځو چې دا وخت را سره د ټلیفون په لائن دی. ستړي مشي طاهر خان صاحب.
ډیره مننه ستاسو، شکریا.
څه نوي معلومات لري تاسو دغه توشخانی چې کوم کیس ته وخت په وخت نوي معلومات را روان دي، نو څه تازه معلومات لري؟ اسلام آباد عدالت هم پریکړه کړې ده، تاسو سره څه معلومات دي؟
عدالت په اسلام آباد کې چې کوم ضلعي عدالت ته د هغې جج چې کوم درخواست د تحریک انصاف لخوا دایر شوی وو چې د عمران خان خلاف دغه د نیولو چې کوم یو حکم هم دی عدالت ورکړی دی هغه د معطل شي، نو هغه درخواست اوس د دغه ضلعي عدالت د جج ظفر اقبال لخوا هغه مسترد شوی دی او د عمران خان د نیولو هغه د دغه عدالت هغه زوړ چې کوم فرمان او حکم وو هغه پر ځای باندې پاتې شوی دی او 13 مارچ پورې د عمران خان د نیولو بیا وینا شوې ده چې هغه ونیول شي او هغه دغه عدالت ته پیش کړی شي. نو بهرحال دا دغه نن سهار د دې سماعت شروع شوی و، بیا پکې وقفه شوې وه او لږه شېبه وړاندې بیا د عدالت لخوا دا حکم راغلی. نن سهار چې کله عدالت شروع شوی و نو هغه وخت کې مکالمه وه د جج او د پی ټی آی د وکیلانو لخوا. پی ټی آی وکیلانو غوښتل چې دغه دې معطل کړی شي او هغې دا وی چې عمران خان یو بیان حلفي هم ورکړی دی دوی ته چې هغه به خامخا په 13 مارچ توشخانه کیس چې دی پاره کې به دې حاضری کې عدالت ته. خو د شخکاری کې دا کله مسترد شنو عدالت د پی ټی آی هغه درخواست نه دی منلی او د عمران خان د نیولو هغه حکم په ځای باندې پاتې شو.
جی، او طاهر خان صاحب دا ویل شي چې اوس خو دوی د حلفیه بیان ذکر وکړو، دا یې ورته وویل چې په 13 مارچ په خامخا دوی عدالت حاضر شي. خو خیر عدالت قاضي چې دی هغه خو دا رد کړ. خو عمران خان ولې تر اوسه دې کیس کې نه دی حاضر شوی؟ د دوی څه دریض دی؟
ګور د عمران خان خو هر ورځ بیان راځي لکه چې بوران دي دغه بل بیان راغی او پاره کې هغه خو یاد او چې د پاتل لسم د مارچ عدالت ته حاضریږي د خپل اعلان وکړ. دوی مګه دا خبره کوي چې د نیولو دا کوشش چې دی د عدالت او د نیولو د دې په ځای د در تختولو او دی خدا الزام لګی چې دره وجلو یو پلان دی نو زکه دی او بل عمران خان د وړاندې نه بلکې نه بیا ذکر وکړو چې کم ځکه د اسلام آباد د افیټ سیکټر چې مرکز دی او کچره پکې دی عدالتونه پکې دی نو دی وی چې په دغه ځای کې دوه واره مخکې حمله شوې دي توسلوارو لخوا ګڼ شمېر خلک وجل شوي وکیلان پکې وجل شوي دي او دا خو درسته چې حمله خو شوې دي نو دی وی چې دغه ځای هلته د خپل امنیت په اړه باندې دی تشویش او اندېښنې لري نو دغه دی یو دلیل دی خو دی دا وی چې خو عدالتونه نه بیا وی چې عدالتونو حکم مني نو اوس خو خپل ویل چې پاتې لسم دا خو تر اوسه پورې چې عدالت د دې نیولو حکم څومره شوي وو یا دې عدالت نه مخکې د نورو نه نو هغه یو دلیل عدالتونو سره چې عمران خان حاضریږي نه چې کله ورته د حاضرې دو ویل چې اوس عمران خان وی چې زه به ورځم نو وکتی شته لسم چې دوه ورځې پس سبا نه بل ورځ چې څه کیږي بیا
ها او طاهر خان صاحب دا راته ویل شي د عمران خان په ګډون د پی ټی آی چې کوم مشران دی هغه یو غونډه کړې ده په غونډه کې څه مهمه فیصله وشوې سپکې وویل شو د څه تازه خبر شته
ګوره دغه نه پس عمران خان په خپل بیان ورکړی دی او په هغه کې عمران خان په خپل ټوټر باندې لیکل کړی دی چې دی تیار دی چې د کوم الفاظ دی چې د پاکستان د ترکه د ګټو مفاداتو او د جمهوریت لپاره دی قربانی ورکی او هر چا سره وویني لکه د عمران خان په بیان کې د سیو نرمی خای ځکه تر اوسه پورې به عمران خان جدي نه کوي خبرې چا سره لیکن اوس دی دا خبره کی چې دی ته دای نه دی ویل چې چا سره لیکن هر څوک یاد کړي نو معنی دا ده چې هر څوک کیدی شي وزیر اعظم کی دی شي حکومت هم کی دی شي او نور خلک هم کی دی شي خو مخ په خپل بوي چې د فوج مشر سره ملاقات ته تیار دی لیکن هغه کا خو بیان وشوي نو نن دا بیان د دې غونډې نه وروسته راغلی دی نو ممکن ده چې په دې غونډه کې په دې موضوع باندې خبرې شي ځکه چې نن بیا په اسلام آباد کې وزیر اعظم خبره کړې ده لکه چې بړند وزیر اعظم اسلام آباد کې سینټ کې تقریر کو په غیم دا وی چې پاکستان کې د بدقسمتۍ نه اوس مشران نه کینې او بیا دا وی چې په ماضي کې باک اختلافات به هم وو نو سیاسي مشران به به سره کېناستل نو د عمران خان له خوا هم یو بیان یو پیغام راغی او ظاهر خبره چې پیغام حکومت ته دی او د وزیر اعظم له خوا هم په سینټ کې چې هغه نن کوم وینا کوله په هغه کې یو اشاره ده نو ممکن ده کله نه کله چې خبر راځي چې دروازو شاته خبری کیږي او بیک چینل خبری کیږي نو ممکن ده کارا شان وی خبره دا بیانونه دواړو غړو راغلي نو به کتي شي ځکه چې وزیر اعظم دا خبره موکړه چې مشران د کینی خو بیا پیدا عمران خان تورونه ملګول عمران خان هم بیا خپل وینا چې کول خبره رانه نن په لاهور کې ناغم تورونه لګولي خو لیکن دا دواړو غړو نه یو د ښکاری چې د خبرو طرف ته ممکن دي چې دواړه غړي داړي شي
صحیح او طاهر خان صاحب بس بلند ټکو کې وایا آیا عمران خان تر فشار لاندې دي نو ځکه پتا سوې چې په بیان کې نرمي ښکاری نو دا نرمي دا غي وجه ده
ګور اسنا سو خو بزکه وی چې تیر ورځ کله د پی ټی آی د یو مشر د پنجاب یاسمین راشد او بیا د صدر مملکت ترمنځ چې کله ټلیفون خبرې افشا شوې بهر روته نو پاره کې خو یاسمین راشد په خپل چاغه یو مشهور د پی ټی آی یو مشر دا ای خپل دا وې صدر ته عمران خان ته وې صدر چې لګونته نرمي او خای نو په عمران خان باندې خو په فشار ضرور وي هغه به هر غاړه نه وي هغه به د پولیس لخوا هم وي هغه به د عدالتونو لخوا هم وي هغه د حکومت مرکزی لخوا هم وي هغه ممکن نه چې د سکیورټی استابلیشمنت چې د تمانه او تم دغه فوج او انټيليجنس یادېږي دا غي لخوا هم سره ځکه وي چې عمران خان خو کرنا کله پغی باندې تنقید کوي نو عمران خان دا ښکاری دا نظر خو درست چې هغه باندې هغه فشار دا نور خو مخالف دي لیکن د خپل مشرانو کو دا وي چې عمران خان ته وي نرمي پکار ده او شاته تک پکار ده نو مانه دا چې عمران خان باندې سره ست خو هغه یو فشار خو وي او ځکه کدا حالت دي کم چې په پنجاب کې دوه ورځې کې وو نو دا خو په دغه خلک ډیر خلک په پاکستان کې او حتی چې دا ممکن نه چې دا خپل ملاتړین دغه رنگي حالت نه خوږي لکه څنګه چې جذباتي ماحول په لاهور کې جوړ شوی
صحیح ډیره ډیره مننه طاهر خان صاحب چې تاسو تفصیلی معلومات راکړل اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وکړي
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمي او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د جنوبی وزیرستان اوسیدونکي داوا کوي چې دا غزلې په ځانګړه کې پرون په ډرون بریدونو کې 15 مشکوک وسلوال او 2 ماشومان وژل شوي دي. دوی نن مشال ریډیو تویل چې دوی سیمه کې لیدلې او هلته 3 ډرون بریدونه شوي دي. پولیس وایي د پرونی پیښې په اړه پلټنې کوي، خو پوځ وایي پرون یې په سیمه کې د نښتې پر مهال 8 وسلوال وژلي دي او په نښته کې 2 ماشومان هم وژل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان نن په بیان کې په ډرون برید کې د ماشومانو د وژنې غندنه کړې، خو د خپلو وسلوالو د وژنې ذکر یې نه دی کړی. البته د هغې ډلې یو قمندان د نوم نه ښودلو په شرط خپلو 15 وسلوالو مړینه تایید کړې ده. د اشتیاق مسید رپورټ ته وښیه.
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د مارچ په 15 بے هوا بازا جازونه یا ډرون تیارو په ځانګړه سیمه کښې بریدونه کړي دي چې په نتیجه کښې یې د تحریک طالبان پاکستان 15 وسلوالو سره 2 ماشومان هم وژلي دي. په دغې برعکس د پښتون ژغورنې غورځنګ سویلی وزیرستان مشر رحمت شاه ماسید چې په خپله ځانګړه کلي ته ورغلی و ویایي
میزو چې مقاته لوړلې بیا په لیار شي د پیاز نه پوس په کلا تیر شي وته انډری وکړه بیا مخته فوج استلای وو شپږ وته گاډي میشتا وی لوړ وی دې نه پرې شي میشتا وی چې سرچا پریشن دای خو چې کله جنوزا وشو پانا باندې میزور پرې شي نو وته لوړلې خپل چې پکیم ځای نه ډرون شوی اولی ډرون په 5:20 شوی واد وو ما ډرون په 6:00 شوی واد او د درېما په 9:00 نه بعد شوی وا په دې کې دلته د کلی د کون هاندای او دلته د کیم بچیو نو شهیدون دغه د تا کور دی او ورسره د تا دیکون دی د تا دغه مخشیلای کو نو دل تا شهیدون شوی په دیک سے اول سے څلور طالبون وی او یو طالب اخری ډرون شوا بل سے د کیم طالبون وی په دغه سے درې افغانیون طالبون وی لبرانی طالبون وی او یو مسید و یو وزیر و او می شکل او ځنګړا تا ور رسیدلی ا درخل کلی تا او په کیم دیک سے ډرون یې کړای وو په ځنګړا کې دل تا نه جنگ دویشتا نه دریز کړای وو.
د سویلی وزیرستان پولیسو مشر شبیر حسین د مارچ په 15 میں مشال ریڈیو تا په ځانګړا سیمه کښې شوې 14 په باراکښې په دا رنګ جاغېدلی و.
دا خو لکه لوکلی خبر ده کنه، هغه ډېر فار رنګ ایریا ده، پولیس هلته تللی نه ده، بهر هلته ایکسپلوژن ده، ماشومان به ایکسپایر دي. موږ یې کوو کنفرم کوو که نه لوکلی څرنګه تاسو ته خلکو ویلي دي، هغه سمې ته خلکو ویلي کنه خپله باندې هلته چې سړی خپله ځای وګوري دا پولیس لاړ شي کنه دور فار رنګ ایریا ده، پولیس هلته له اپروچ کېږي دي کنه ډېر باندې سړی نه شي کنفرم کولی چې دا ډرون ده دا چېرته ماین بلاسټ ده کنفرمیشن اوسي هغه تاسو ته ووایي.
د پاکستانی پوځ عامه اړیکو دفتر ایس پی آر له طرفه نن په 14 مارچ جاری کړي شوي بیان کښې ویلي شوي دي چې د سویلي وزیرستان ځانګړه سیمه کښې د پوځ سرتیریو سره د ډزونو بدلون په نتیجه کښې 8 ترهګر وژلي شوي دي او د ډزونو بدلون په وخت د پوځ 2 سرتیري پرهرژلي شوي هم دي. او په بیان کښې دا هم ویلي شوي دي چې د بده مرغه 2 ماشومان هم وژل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان ترجمان محمد خراسانی مشال ریډیو ته پر لجلی و بیان کښې د سویلی وزیرستان ځانګړه سیمه کښې په ډرون برید کښې د 2 ماشومانو د وژلو غندنه یې کړې ده، خو په دا بیان کښې یې د خپل وژلي شوي ملګرو په باره کښې یې څه هم ویلي نه دي. خو د تحریک طالبان پاکستان یوه کمانډر د نوم نه جوتولی په لاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ځانګړه سیمه کښې په ډرون بریدونه کښې د 2 ماشومانو سره د 2 15 وسلوال ملګري وژل شوي دي چې په کیم کښې 2 پاکستانی او د 3 وژل شوي وسلوالو تعلق د افغانستان سره و. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو د جمعې 19 خبرونې،
د مشال راډیوي مجله،
فلسطین بجو،
هارون باچا هنری گڑی،
په یو بجا
تاندې هلی،
په دو نیمو بجو
د مشال پنوم،
په دریو بجو
حجره،
په څلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ،
په 15 بجو. وزیر اعظم شہباز شریف پرون په اسلام آباد کې د مختلفو ورځپاڼو د مدیرانو شورا یا کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیټر یوې غونډې ته ویلي چې ډېر زر به د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF سره د قرض تړون وشي. نوموړي یو ځل بیا د پاکستان تحریک انصاف په پخواني حکومت تور لګو چې له IMF سره شوي تړونونه نه عملي کول، نو ځکه پاکستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوی دی. بلخوا تحریک انصاف په هیواد کې د اقتصادي ستونزو تور د PDM په موجوده حکومت لګوي. نور حل د نیاز علی په رپورٹ کې اورو.
د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف ویلی چې د پاکستان د پور نه ادا کولو اندېښنې پای ته رسیدلې او د پیسو نړیوال صندوق IMF سره به د پور تړون ډیر زر وشي. د مارچ په 15مه په اسلام آباد کې د ورځپاڼو د مدیرانو اتحادیه یا کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز یوې غونډې ته په وینا کې د پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف ویل چې حکومت یې هیواد د دیوالی کېدو څخه په بچ کولو کې کامیاب شوی دی او د هیواد له اقتصادي ستونزو څخه د وتلو لپاره ٹولی ہنسی کبھی.
معاشی طور پر پاکستان دیوالیہ پن کا
اقتصادی لحاظ سرا پاکستان د دیوالیہ کے دو لیری تیر شوے دے. خود دوی د اتحادی حکومت پہاسو د پاکستان د دیوالیہ کے دو یرا ختمہ شوے دا تیر حکومت دا IMF سرا شوی تڑونا ناملی کول چی زیانی حیوات ترسی دلے دے. خوص چی دا IMF سرا کم تڑون شوے دے دہاغی اقیز با رات کن کی وقتن کی پام اولس راضی اور اگلے دے. وزیر اعظم شہباز شریف پخپل وینا کی یو ځل بیا د تحریک انصاف په پخوانی حکومت تورو لګو چې لا IMF سره یې شوی تړونونه ناملي کول. خو د تحریک انصاف پخوانی حکومت غړي بیا د پاکستان جمهوری غورځنګ په موجوده حکومت تور لګوي چې د دوی د ناکامه پالیسیو له کبله له هیواد اقتصادي ستونزې زیاتې شوې دي. پاکستان چې له سل پاسا دریو کلونو راهیسې له اقتصادي او مالی ستونزو سره مخ دی. IMF په 2019 کال کې پاکستان ته په څه باندې دریو کلونو کې د شپږ ارب ډالرو په قرض ورکولو سلا شوی وو. سخ کالی ورته د مالی او اقتصادي اصلاحاتو نه کولو له وجې د پیسو ورکول وځنډول. IMF پاکستان ته د پور ورکولو پروګرام ولې ځنډولی وو؟ په دې اړه په کراچۍ کې اقتصاد پوه خبریال وکیل الرحمان د مارچ په 15مه مشال لیډیو ته وویل د موجوده حکومت سره د پاکستان تحریک انصاف پخوانی حکومت د IMF په شرطونو پوره کولو کې پاتې راغلی.
IMF پروګرام کې چې کوم تاخیر دی دا غي بنیادی طور باندې وجه دا ده چې حکومت کاغه موجوده دی او کدی نه مخکې د تحریک انصاف حکومت او پاغه کې د IMF چې کوم شرطونه پوره کولو د پره هغه شان سنجیدګي حکومت نه خوله. تیر حکومت هم هغه تخکاری ده چې زما حکومت تلو کې دی نو هغه تیل قیمتونه هغه فریز کا او دا غي په وجه باندې چې دی نو خساره بجټ خساره سی واشوا ټیکس کلیکشن کم شو. بیا د کشان دي چې پی ڈی ایم حکومت رالو نو اغي مخفل اغه سیاسي استحکام د پاره د IMF چې کم سخت شرطونو دا غینه اغه شان ته پاره عمل درآمد اونو کو. لکه زمون وزیر خزانه اساق دار چې دی اغي مونږ ولي د چې ډالر قیمت چې دینو اغه ډیر وخت پورې چې دینو اغي فریز کړو.
دا په داسې حال کې چې اسلام آباد د اقتصادي اصلاحاتو او د ګرانۍ د مخینیولو په هڅو کې دي. په دې لړکی حکومت په هواد کې ځنی نوی ټیکسونه هم لګولي او د پیسو د نړیوال صندوق IMF څخه د نور پور اغستو هڅو ته دوام ورکړي. خو لا هم په دې لړکی روستۍ پریکړه نه ده شوې. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې د IMF سره د پور پروګرام چې نور څومره ځنډول کیږي نو اغیز به د هیواد په اقتصاد وي چې په هیواد کې به ورسره ګراني او بیروزګاری نور هم زیاته شي. په پیښور کې خبریال او اقتصاد پوه طاهر امین د مارچ په 15مه مشال لیډیو ته وویل
نقصان دی خبر ده چې خو زمونږ لوکل کرنسي هغه په مخ روانه ده پلان دی باندې دا غي اوور ال په انفلیشن باندې په دې ټولو دغه باندې هغه نیگیټیو اثرات را روان دي. دا شانتي انویسټرز چې کوم دي هغه هم لاس نیولې دي او فارن ډایرکټ انویسټمنت تاسو وکړلې چې راوند 50% پای کې ډیکلاین ناغلي دي. زمون ریزرو چې کوم دي هغه 4.3 بلین ډالر تر پریوتی دي. دا خو د چاینا له دي انفلو سره لکسي واشو خو بهرال دا بیا هم ډیر کم دي. د انډستری ولاړه د خلک بیروزګار کیږي او غربت را روان دي. خو دا چې سمرم ډیلې کیږي اوور ال یو ډیر غیر یقیني صورتحال لري.
دا په داسې حال کې چې پاکستان حکومت چې تیره میاشت د فروری په پای کې د 170 اربه روپو مالی لګولو اضافي بجټ هم منظور کړی وو. نوې ټیکسونه یې لګولي او پخوانی هم لوړ کړی دي. او بیا د پاکستان د شماریاتو ادارې بیرو آف سټیټسټکس 100 ورځې وړاندې په خپل یو راپور کې ویلي چې د فروری په میاشت کې ګرانی 1.6% ته لوړه شوې چې دا د هیواد په تاریخ کې تر ټولو لویه کچه ده. د یادې ادارې په خبره چې له هر میاشتې راپورونه ښایي چې په هیواد کې د توکو بیه په دوامداره توګه مخ په زیاتېدو دي. او بیا په 1300 ورځو کې روپۍ د ډالر په مقابله کې په ریکارډ کچا غورځېدلې. د مارچ په 15مه په بینک دننه یو امریکایي ډالر بیا 4.50 پیسې نور ګران شوی او یو ډالر بیا 2.25 روپۍ او 50 پیسو ته رسېدلې دی. او بیا په آزاد مارکیټ کې یو ډالر په یو ورځ کې 1.50 روپۍ نور ګران شوی او بیا 2.50 روپۍ او 50 پیسو ته رسېدلې ده. نیاز علي مشال ریڈیو کراچی.
مشال ریڈیو تازو تا دا افغانستان او پاکستان لا مختلف اسیمو راپور نوڑان دکھوی.
زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته لا پیښور چار سدې مردان نوخار او چار چاپی رسیمونه رپورټینګ کوم د مشال ترڅنګ اوسه
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا ایاز وای د اسلامي نظریاتي کونسل دینی پوهان په دې نتیجه رسیدلی چې د نرخزیانو د حقونو ساتنې په قانون کې په خپل خوښه د خپل جنس د تعین کولو نقطه غیر شرعي ده. دا له هغې وروسته ده چې په 2013 کې له پارلمانه د نرخزیانو حقونو ساتنې قانون منظور شوی، خو چې پکې نرخزیانو ته خپل خوښه باندې شناختي کارډونو کې د نرخزیانو په توګه د خپل جنس د تعین حق ورکړل شوی و. خو د پاکستان په سینیټ کې د جماعت اسلامی سینیټر مشتاق احمد او ځینو نورو سینیټرانو په دې نقطه نیوکې کړې وې. نور تفصیل د غلام غوس په رپورت کې.
اسلامی نظریاتی کونسل د نرخزیانو د حقونو د ساتنې په قانون کې پخپل د خپل جنس د شناخت کولو نقطه غیر شرعي بللې ده. د اسلامی نظریاتی کونسل مشر ډاکټر قبله ایاز د مارچ په 14 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د نرخزیانو د حقونو د ساتنې قانون ته د کتنې لپاره په 2 ورځنۍ غونډه کې د دینی عالمانو ترڅنګ د بشري حقونو د وزارت چارواکو، د نرخزیانو نمایندګانو او د مدني ټولنې استازو هم ګډون وکړو او دینی پوهان په دې نتیجه ورسېدل چې د نرخزیانو د حقونو د ساتنې په قانوني مسوده کې په خپل د خپل جنس د شناخت کولو ترڅنګ ځینې نقطې غیر اسلامي دي. ډاکټر قبله ایاز په دغه اړه وایي
چې کوم د دې ترانسجنډر تعریف دی، دې تعریف کې زموږ اختلاف دی چې دا تعریف چې دی په دې کې هغه خلق هم راتلی شي چې هغه حقیقي خونسا نه دي. بیا دومه نقطه زموږ چې هغه ته دوی سیلف پرسیوډ آیډنټیټی وایي. سیلف پرسیوډ آیډنټیټی دا دی چې د خپل صنف یا د جنس شناخت په خپله چې لکه یو زنانه ده او هغه وایي چې زه داسې محسوسوم چې زه سړی یم، یا یو سړی دی او هغه دا وایي چې زه داسې محسوسوم چې زه ښځه یم. نو مونږ دا وایي چې دا سیلف پرسیوډ آیډنټیټی چې ده دا د شریعت سره هماهنګ نه ده.
دا هغې وروستو ده چې په 2013 کې له پارلمانه د نرخزیانو د حقونو د ساتنې قانون منظور شوی و چې پکې دوی ته په خپله خوښه په خپلو شناختي کارډونو کې د خپل جنس د تعین کولو حق ورکړی شوی و. خو د پاکستان په سینیټ کې بیا د جماعت اسلامی سینیټر مشتاق احمد او ځینو نورو سینیټرانو په خپله خوښه د خپل جنس د تعین کولو په نقطه سختې نیوکې کړې وې او دوی ویلي وو چې د دې د لارې به په پاکستان کې هم جنس پرسته خلکو ته هم قانوني تحفظ ترلاسه شي. د نرخزیانو په حقونو کارکونکي مدني فعال قمر نسیم هم په اسلام آباد کې د نرخزیانو حقونو د قانون په اړه د اسلامي نظریاتي کونسل په غونډه کې موجود و. هغه مشال ریډیو ته وویل چې په خپل خوښه د خپل جنس د تعین کولو خبره غیر شرعي منل به د دینی عالمانو په نظر کې د اسلامي تعلیماتو مطابق وي، خو که نرخزیان په خپل خوښه د خپل جنس د تعین کولو نه محروم شي نو د یو میډیکل بورډ د لارې د لوی شمیرې د نرخزیانو د جنس د تعین کولو کار به هم ډیر ګران وي.
طریقه کار سے بھی تبھی بورڈ کی بسوک ہوئی اور بابا سنگ انشور کی گئی اگر ٹیسٹ چلے اگر یو نان ججمنٹل ان بائسڈ بھی اور مزید خواجہ سراو خان کو ہراسمنٹ یا ددی بائس چکم دین وغیرہ جوڑ لشی ددی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی باڈی دا اگر خپل جواب پر وفاقی شرعی عدالت کے ہم جمع کرے دے اور دے سرا سرا اگر حکومت تا ہم اس پر سفارشات لان کی دا حکومت اختیار دے کہ دا سفارشات
د پاکستان په سینیټ کې د ځینو سینیټرانو لخوا د خواجه سراو د حقونو د ساتنې په قانون د نیوکو وروستو دا معامله د پاکستان په وفاقي شرعي عدالت کې هم روانه ده او په سینیټ کې د نرخزیانو قانون ته د بیا کتنې لپاره یوه کمیټه هم جوړه شوې ده.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې. د خبرونې نیمایي ته را رسیدلی یو اوس مهم لنډ خبرونه درته وړاندې کوو. د اسلام آباد یو ضلعي عدالت توشخانی په مقدمه کې د تحریک انصاف د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نیولو د ناقابل ضمانت امر ځنډولو درخواست رد کړي. د عدالت جج ظفر اقبال محفوظ کړي پریکړه واوروله. وی ویل چې د یوې حلفنامې پر اساس د گرفتارۍ امر نشي ځنډول کېدی. د اسلام آباد هغه عدالت مارچ په 14 ویلو چې د توشخانی ډالو خرڅلاو په قضیه کې د خان د نیولو امر لا هم برقرار دی. په همدې حال کې لاهور های کورټ یو ځل بیا د اسلام آباد او پنجاب پولیس او رینجرز واک ته امر کړي چې د مارچ 14 د په لاهور کې د عمران خان د نیولو عملیات ودروي. د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د نرخزیانو د حقونو ساتنې په قانون کې پخپله د جنس د شناخت تعین کولو ټکي سره اختلاف ښودلی او دا غیر شرعي بللی. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا ایاز نن مشال ریډیو ته ویل دغه قانون ته د بیا کتنې په دوه ورځنۍ غونډه کې دینی پوهانو په دې اتفاق وکړو چې د قانون دغه نقطه د شریعت سره سمون نه خوري. روغتیایي چارواکي وایي په خیبر پښتونخوا کې د ایچ آی وی ایډز د ناروغانو شمېره 6,046 ته پورته شوې ده. دا خبره د خیبر پښتونخوا د ایډز کنټرول پروګرام رسیال ډایرکټر رشید خان نن مشال ریډیو سره په خبرو کې وکړه. او د ماشومانو د حقونو د دفاع ادارې سیف د چلډرن ویلي کپ افغانستان کې طالبان د انجونو پر زده کړو لګول شوی بندي سمدستي لري نه کړي نو ښایي چې د وړوکوالي عمر ودونه او بې وزلي په هغه هیواد کې لا زیات شي. سیف د چلډرن نن په یو بیان کې ویلي په داسې حال کې چې په افغانستان کې ښوونځي راتلونکي اونۍ د نوي تعلیمي کال پیلېدو ته تیاری نیسي باید له 6 ټولګي پورته انجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل شي. د طالبانو حکومت تر اوسه د سیف د چلډرن د دې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي. لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي که طالبان د جینکو پر زده کړې لګول شوې بندې سمدستي لرې نه کړي د ماشومانو ودونه او بې وزلي به په هغه هیواد کې لا زیاته شي. دغه ادارې نن ویلي یوه اونۍ وروسته د ښوونځو د نوي ښوونیز کال له پیل سره سم له 6 ټولګي پورته انجونو ته هم چې 13 میاشتې له زده کړو بې برخې دي د ښوونځو دروازې پرانستل شي. په ورته وخت کې د برتانیې د پارلمان یو شمېر غړو له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د طالبانو له حکومت سره د نو د خونزو د پرانستلو په اړه خبري وکړي. تفصيل په دې ریپورت کې دی.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لښپګمو ټولګیو پورته د نجونو د خونځیو د پیل کېدو په اړه د طالبانو حکومت لا څه نه دی ویلي. د خونځیو یو شمېر نجونې زده کوونکي هیله لري چې واکمن نظام به د نوي تعلیمي کال په پیل کې خونځیو ته د تګ اجازه ورکړي. د نوي تعلیمي کال پیل ته یوازې 15 ورځې پاتې.
تر اوسه د مکتبونو
د کندهار اوسېدونکو عالیه چې پاتم ټولګي کې ترې خونځی پاتې شوی وایي په زده کړو د طالبانو بندیز ډېره ناهیلي کړې. دا د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې سږ کال شپږمو ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته خونځیو ته د تګ اجازه ورکړي.
ځکه چې کله چې مکتب نه وي، کورس نه وي، پانتون نه وي، نو هغلته هېڅ امید نشته، هېڅ رڼا نشته، نو د یو تیارې راتلونکي اندېښنې انسان ته ورکوي چې دا خپله یوه ډېرې بدې پایلې لري. نو په دې اړه باندې د خلکو اندېښنې بیخي ډېرې دي چې باید زر تر زره ښوونځي پرانستل شي.
عبدالباری عابد چې د ننګرهار اوسېدونکي دی وایي دوه خویندې په زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیز له امله په کور ناستې دي چې په خبره یې دواړه د خپل راتلونکي په اړه سختې اندېښمنې دي.
زما خپل دوه خویندې دي په کور باندې ناستې دي. تاسو باور وکړئ کله چې د مکتب دروازې بندې شوې وتړل شوې دوی په کور کې روزانه به دوی ژړلې وي دا به څنګه کېږي، دا به څنګه کېږي. تر نن حده پورې د هغوی زړونه مات دي او دوی د تعلیم د برخې نه بې برخې پاتې دي. نو هیله مو دا ده چې د مکتب دروازې د دوی پر مخ باندې خلاصې شي.
طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره سم له 6 ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې. د ماشومانو د ساتنې اداره سیب د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندي سمدستي لرې نه کړي د ماشومانو ودونه او بې وزلي به زیاته شي. سیب د چلډرن په یو بیان کې چې نن پنجشنبه دغه ادارې پر ویبسایټ خپور شوی ویلي په داسې حال کې چې راتلونکي اونۍ نوی تعلیمي کال پیلېږي له 6 ټولګي پورته نجونو ته چې 13 میاشتې له زده کړو منع کړل شوی باید ټولګیو ته د بیرته تګ اجازه ورکړل شي. د ماشومانو د حقونو دی مدافع ادارې خبرداري ورکړي چې که طالبان دغه بندیز لغوه نه کړي د ماشومانو ودونه به زیات شي، کورنۍ به لا بې وزلۍ ته اړي او راتلونکي نیمای نسل به له کاري ځواکه بهر پاتې شي. دغه اداري ویلي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوی ل 3 میلیونه زیات یغنجونی چې په خای په منځنۍ خونځي او لیسو کې زده کړې کولې ل دې حق محرومي شوی. سیف د چلډرن دغه بندیز د سم دستی لري کې دوه غوښتنه کړې او ویلي دي لکه چې نوې تعلیمي کال د وری یا حمل میاشتې په لومړیو کې پیلېږي ټول انجونی باید پریښودل شي چې بیرته خونځي ته لاړ شي. په ورته وخت کې د برتانیې د پارلمان یو شمېر غړو ل نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو له حکومت سره د نجونو د خونځیو د پرانیستلو په اړه خبرې وکړي. دوی د طالبانو په دې پریکړه نیوکه کړې او ویلي دي چې اوسمهال په افغانستان کې نږدې 850 زر نجونې له منځنۍ زده کړو محرومې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چرلند او د برتانیې د پارلمان د دغه غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. موږ هم د طالبانو د پوهنې وزارت له ویاند په حمل میاشت کې د خونځیو د پیرېدو په اړه وپوښتل خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو وړاندې تر دې بېلابېلو طالب چارواکو بار بار ویلي چې د نجونو د زده کړو مخالف نه دي خو پر هغوی د زده کړو لګول شوې بندیزې تر امرسانی بللې. خو د امرسانی دا پرېکړه تر 13 میاشتو غځېدلې او طالبانو لا هم پر نجونو د زده کړو د بندیز د پای ته رسېدو په اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په خیبر پښتونخوا کې د زیتون باغونو کو یوې خوا شاړې ځمکې آبادې کړي نو بلخوا د ځایي کروندګرو مالی حالت هم ښه کړی دی. د پاکستان وفاقي حکومت د کال 2001 راهیسې د یوې پروژې لاندې د خیبر پښتونخوا په ملکنډ او د بلوچستان په ژوب ډیویژن کې په لکونو بوټي کرلي یا یې پکې قلمکاري کړې ده چې اوس پیداوار اخستو ته آماده شوي دي. د یادونې ده چې نن سبا د زیتون د یو لیټر قیمت د زیتون د تیلو یو لیټر قیمت شاوخوا 3000 روپۍ دی او د زیتون د پاڼو چای په 1200 روپۍ کیلو خرڅیږي. کروندګر غوښتنه کوي چې باید حکومت ورته اسانتیاوي ورکړي او د دوی مصنوعاتو له منډه پیدا کړي. نور تفصیل د شاهین بنری په رپورت کې.
په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې کروندګر او د کرکلې د سانګې چارواکي وایي چې په بیلابیلو سیمو کې د خونانو یا زیتون د باغونو د رسیدو سره که یو خوا شاړې ځمکې آبادي شوې دي نو بلخوا د خلکو په مالی حالت ښه کولو کې هم یو مهم کردار لوبولې دی. وفاقي حکومت دا لړۍ په کال 2001 کې پیل کړې وه او یوازې په ملکنډ سیمه کې خواوشا په 3,00,000 خونانو کې قلمکاري شوې ده چې اوس ترې کروندګرو پیداوار اخستل پیل کړي دي. په دغه اړه بیګا د بلوچستان په لورالۍ کې د زیتونو د پروژې مرستیال مشر حبیب الله کاکړ مشال ریډیو ته وویل چې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې تر اوسه د زیتونو 10,00,000 ونې کرلې دي او سخ کالی د 2,00,000 ونو د کرلو پلان جوړ کړی دی.
دا یو درخت د 30 سال عمر وي د لیز مجو فارمر وي هغه 60 لیټر آیلز ان ایکسټریکشن او دا یو لیټر په 2,500 روپۍ د دې تیلو خرڅېږي ایکسټرا ورجن آیل. زما یو زمیدار دی ډېر کم عمر زمیدار دی او داغه خالی 35 درخت وي سږ کال 750 لیټر آیل ایکسټریکټ کړل. خالی 35 درخت مشته 22,50,000 روپۍ د آؤټ پټ وسوي د سږ کال د دا یو زمیدار نو دارنګه خو په لکونو درخت لګېدل کېدي او ډېر بهترین معیشت پروموټ شوی دی. زمینداران په دې ډېر خوشاله دي. په خوا دا درخت مش فری ورکولې چا نه کولې اوس په پیسو نه ملاوېږي هر زمیندار نصري لګول غواړي.
دغه شان د خیبر پښتونخوا په ملکن او قبایلی ضلعو کې هم په ځنګلي خونانو کې د قلمکارۍ لړۍ دوام لري او د زراعت د سانګې د معلوماتو تر مخه تر اوسه په ټوله سیمه کې خواوشا 3,00,000 ونې کرل شوي دي. د دیر په تلاش کې کروندګر اصرار خان 1,15,000 خونان کرلی دي چې هر کال ترې په 300 لیټره تیل روباسي چې سوداګر ترې اخلي او بیا یې په لویو ښارونو کې خرڅوي. نوموړی وایي چې باید حکومت د خونانو کروندګرو لا نورې اسانتیاوې ورکړي او د باغونو په حفاظت کې ورسره مرسته وکړي.
خلق دې طرف ته را روان دي ډېر زر ځکه چې د زیتونو په واید سیوا دي د دې سره معاشي صورت حال چې کم دی د زمیندارو ډېر زیات بهتر شو. خلک دا غواړي چې هر موږ د زیتونو لږ دغه دار دي چې یو خو په دې کې د بای پروډکټس د جوړول د پاره مطلب دار چې کم باټلز یا دې کې کم نور کم کیټ استعمالیږي چې دا زمیندارو ته مهیا شي. دویم دار چې ډریپ اریګیشن سیستم د پاره چې یو کوي او ډریپ اریګیشن سیستم نن سبا په هغه باندې خرج دومره نه راځي خو چې هغه وشي او په بوټي باندې داسې پابندي ولګولې شي چې د دې کټای څوک ونه کی حکومت په دې باندې فوکس پکار دی چې لکه دا زمونږ سره یو ډېر لوی سرمایه چې دا ضایع هم نشي.
د خیبر پښتونخوا په سواد کې یو بل کروندګر افضل شاه وایي چې په خپل کلی بریکوټ کې د خونانو د لګولو لړۍ پیل کړې ده چې په نتیجه کې خلکو ته روزګار هم ترلاسه شوی او د سیمې ښکلا ورسره هم ډېره شوې ده. نوموړی زیاتوي چې اوس هم په زرګونو اکړه شاړې زمکې او غرونه داسې دي چې که خونان پرې وکرل شي نو د ټول هیواد په اقتصادي پرمختګ کې مهم کردار لوبولی شي.
2001 میں تقریباً 30-40 لاکھ جنگلی زیتون چیز گرافٹنگ داغے سے ویلے ہو داغے نے اور سدا سے صحیح دا چونکہ داغا چکا محکمہ دی دا پارا مرکزی نہ ہو دی 18 تربیت کے ختم سو داغے سے رڑے جات مسائل پیدا ہو وہ سم دے جات ضرورت تے ان پہ خپلا وانی پکلی کے گرافٹنگ کسانو کڑے دے نو کافی اولیا ہو سی دے نو دا سی پاگا ستمبر کی دی موسمی رازی دی کافی.
بلخوا د زراعت د سانګې چارواکي حبیب الله کاکړ وایي چې حکومت په بیلابیلو سیمو کې د زیتون د میوې څخه د تیلو وستې فابریکې لګول پیل کړي دي. کروندګرو لا نرسریانې جوړوي او په ولس کې د بیدارۍ لپاره کمپاین هم پیل کړی دی. نوموړی زیاتوي چې د زیتون څخه بشمیره مصنوعات جوړیږي او دا ځان لا د یو سند درجه ترلاسه کولی شي. دا یادونه وړ ده چې پاکستان هر کال د خوراکي تیلو په درآمد کولو خواوشا 3.5 بلین ډالر خرڅ کوي. کارپوهان وایي که په پاکستان کې د زیتون کرتا وده ورکړل شي نو پاکستان نه یوازې دا چې خپل ضرورت پوره کولی شي بلکه د زیتون نه جوړ مصنوعات نور هیوادونو تباهم د لیګلو جوګشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پښتو فلسفي شاعر انځورګر او مجسمه ساز خان عبدالغنی خان د ویشتم تلین په مناسبت پرون په چارسده کې یو میله جوړه شوې وه چې پکې لیکوالانو، شاعرانو، سندرغاړو او سیاستوالانو ګډون کړی و. د میلې ګډونوالو د غنی خان په شخصیت، سیاست، کار او د هغه د ژوند په بیلابیلو اړخونو خبرې وکړې. تفصیل له پیښوره د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
دا آواز د زلمی سندرغاړي ارمان خان وو چې په غنی خان میله کې د سندرو د لارې خپل هنر ښودنه کوله. د غنی خان پښتو ادبي، ثقافتي او تحقیقي جرګې او باچا خان ټرست لخوا را جوړ شوې د غنی خان ویشتم تلین د غنی میلې په نوم د مارچ په 15مه چارسدې غنی خان ډیره کې وشوه چې پکې سندرغاړو نه وړاندې لیکوالانو، ادیبانو او څیړنکارو د غنی خان په شخصیت، په ژوند، کار، سیاست، شاعرۍ، انځورګرۍ، مجسمه سازۍ او په فلسفه خبرې ترې وکړې. د غنی خان میلې مشر میلما د عوامي شلګون صوبای صدر ایمل ولی خان په دې مقام مشال لیړو ته وویل چې د غنی خان سوچ، فکر او شاعري د هر وخت لپاره ده. دی وایي خپل اتلان یادول باید په حکومتي کچه دا ډول غونډې وشي، خو له بده مرغه دلته پښتانه اتلان د پامه غورځولي شوي دي او نه په نصاب کې شته او نه د دې ملک په تاریخ کې.
ټولو شاعرانو ته خپل تاریخ ته سلام پیش کوم. دا غنم چې د غنی بابا شاعري د دې وخت سره سره د هر وخت اړتیا لري. زمونږ بدقسمتي دا ده نن ما ته ولې ضرورت ته جزر دار سکوم، ځکه چې زما په نصاب کې دا نشته. زما نصاب کې زه غیب کړم، زما نصاب کې زما تاریخ غیب کړی دی. زما په پاکستان کې په مشرت علوم کې هیسټری ښه زه افسوس سره ویم چې ټول هغه کې مونږ غائب یو، هغه کې زما کلتور غائب دی، بلکې الٹا هغه کې مونږ سره دا جبر شوی دی چې زما هیرو ته ډاکو ویلی شوی دی.
غونډه کې برخه اخیستون کې سندرغاړي فضل وهاب درد د غنی خان د شخصیت په اړه وویل چې ډېر لیده کاته ورسره شوی دی، خو د هغه په شان
پوها او په پختون مین لوی شاعر او سیاستوالی لانه دی کتلې
یو مورید په حیث باندې دی یو کشر په حیث باندې دی یو شاگرد په حیثیت باندې نو هغه کی چې زما علم مطابق ما سری دلی دی نو بیا مې پر 50 کال جون کې په بل چا کې دومره کمالات دي چې په هر سایت باندې پایو کې کمالات داغه یو ځانګړی انداز او همیشه را پاره چې چا نوم پیدا کړي او هغه بیا مرګم نشي بچلې نو هغه به ځانګړتیا غواړي یو خپل سټایل به غواړي دا هغه شاعری خو د هغه کار پاتې دی د هغه علم پاتې دی د هغه خودنې پاتې دی نو داسې خلک ډېر زیات کم پیدا کیږي زه خو وایم چې په پښتنو کې بل غنی پیدا کیږي نو دې سوا کاله پیدا کیږي
په غنی میله کې د عبدالولي خان پوهنتون مردان فاین آرټس څانګې ځوانانو هنرمندانو لخوا د غنی خان فکرونه او د هغه شاعرۍ ته د پینټینګ یا رنګونو شکل ورکړل شو په یاد پوهنتون کې د هنرونو یا فاین آرټس استاد پیر حامد خیشګي مشال لیړو ته وایي
کم انزورګری مقابله چې وا نندا ملګری راغلو دی د غنی خان په سوچ باندې د هی په فکر باندې دا پینټینګ جوړ کو چې دا غم کم خیالات او غي تشریح د کرنګونو په ذریعو کا دا کم انزورګری دا دی باندې کومه دا په دنیا کې هر ځای خایو نو دی باندې هر یو کس پیګی دا داسې جبه ده چې دی باندې هر یو کس انسان پیګی او پینټینګ باندې پیګی چې دی کم آیکن د په دې پینټینګ کې یوز کړی دی غنی خان د بابا په دې تصویر کې چې کم پینټینګ دی مراغه د دغه د سوچ دغه فکر هغه ترجمانی کوي چې کم د مولا او د غنی بابا په مینس کې کم د مولا څه سوچو د غنی څه سوچو نو بای باره کې دا پینټینګ جوړ شوی دی او ماشاءالله چې ډېر ښه
غونډه کې فضل وهاب درد سرفراز د هغه زوی ارمان خان او راشد خان د غنی خان شاعری په سندرو کې لسلا چې راغلي مېلمنو او بیا ځوانانو ترې ډېر خوند ترلاسه کړو شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
تاسو مشال ریڈیو ته وګی د ننګرهار د شیخ مصری صنعتي خارګوټي صنعتکار او کارخانو ته مالوړونکو موټر چلوونکو د سړکونو له خرابوالي شکایت کوي صنعتکار وایي چې د خام او خرابو سړکونو ګرد او غبار نه یوازې فعالو کارخانو ته بلکې انساني روغتیا ته هم زیان رسوي دوی له مسولو چارواکو غواړي چې د خارګوټي سړکونو او ویالې په اساسي ډول جوړ کړي په ننګرهار کې د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسولین د صنعتکارو یادې ستونزې مني او د حل په برخه کې د لازمو اقداماتو ډاډ ورکوي تفصیل په دې رپورت کې
په ننګرهار کې د شیخ مصری په نوم صنعتي خارګوټي یو شمیر صنعتکار شکایت کوي چې تر اوسه یې د صنعتي خارګوټي داخلي سرکونه خام پراته دي چې د ګردونو له امله یې نه یوازې د دوی د پلانټونو ځینې وسایلو ته زیان رسیږي بلکې انساني روغتیا ته هم زیان رسوي انجینر محمد قاسم ایسوپی چې په یاد صنعتي خارګوټي کې د غوړیو او خوراکي توکو فابریکا په فعالیت بوخته ده وایي
سرکونو خاموالی اوسي دا امکان نه لري چې دا خاوره د فابریکې ته داخل نشي او په پلانټونو کې یا په غذایي موادو په پروسس کې داخل نشي نو دا ډېر منفي تاثیر لري باید چې دې مخه ونیول شي
په ننګرهار کې د صنعت او معدن خونې مشر اجی تورملنګ له مسؤولو چارواکو غواړي چې د شیخ مصری خارګوټي داخلي سرکونه په اساسي بڼه جوړ کړي
اسلامي امارات نه غوښتنه دا ده چې صنعتي پارک په اساسي شکل ام کالاریزیشن سیستم جوړ کړي او همې سرکونه په اساسي شکل جوړ کړي ځکه دغه جګل او دا شان چې مواره کیږي د مورود د وخت سره چون دلته تولیدي فابریکې دي موټرې ټول باردارې دي او دا سرکونه بیرته د مینځ ته دي
یوازې صنعتکار نه بلکې دغه صنعتي خارګوټي ته مال راوړونکي موټر چلوونکي هم له خامو سرکونو شکایت کوي او له مسؤلینو غواړي چې د سرک د پخولو په برخه کې لاس په کار شي دوه تنه موټر چلوونکي محمد ولی او وجیرئی سوایي
د سرک نه مشکلات ټول دا دي چې خډيره دوړه را ټول مسلمانانو سره پتاي او زموږ خپل موټر خرابيږي را خرابيږي کمانه ماته شاپټه ماته هر سم ماته
سرک ډیر زیات او ته دا منې چې کومه په دغه فیره کې څومره غټو دا ټول بیا بیرته زمونږ په دغه ګاډي سر پټیرونو کې او سنور په دې سپیرپارټ حالاتو کې زمونږ نه بیا بیرته زی
په یاني حال کې د ننګرهار د صنعت او سوداګرۍ رئیس سید عبدالبصیر پاچا د صنعتکارو یادې ستونزې منی او د حل په برخه کې د لازمو اقداماتو د ترسراوي ډاډ ورکوي.
سرکونو باب تاسو شاهدان وي چې الته د صنعت او تجارت وزارت په هدایت او امر باندې د انکشاف ملي کار شروع شو، او د لږ څه ځان د دغې په خاطر باندې توقف پیدا کړی، خو بیا هم وزارت حکم داسې و او دا ماتې وه چې تقریبا دا کار مکمل ته ترتیب کا او دا کار باندې به شروع کیږي انشاءالله. هغه ته دا اطمینان دی چې دغه مشکل د دوه حل.
په ننګرهار کې د صنعت او معدن خونی مسؤولین وایي چې په دې ولایت کې تر 350 پورې بیلابیلې لویې او وړې فابریکې فعالې دي چې په زرګونو کسانو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده، خو زیاتوي که د افغانستان اوسني چارواکي ورسره د خصوصي سکتور د پیاوړتیا په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي، نور پانګوال به هم وهڅېږي چې فابریکې جوړې او ډېرو خلکو ته پکې د کار زمینه برابره کړي.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. توسه د ډیرای اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
دا مشال ریډیو خبرونه ته تاسو وګورئ چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې او ریډلې او لیدلې شي. د سواد په تحصیل کابل کانجو کې د سپرلی پر اتک سره د موسیقۍ یو پروګرام شوې دی. د موسیقۍ دا بندر پروند د میوه په یو باغ کې جوړ شوی. په دغه پروګرام کې له برتانیې څخه راغلي کسان هم میلمانو. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان هم د پروګرام ته ورغلی او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
دا تاثیر کابل کانجو بای پاس سڑک سره نزدې د شلتالانو په باغ کې ځای مشران د سپرلی دراتک په خوشاله کې د جشن بهاره دستوره جوړه کړې چې پکې د برتانیې څخه راغلي د برټش پښتون اسوسییشن غړي په خصوصي توګه ربللې شوې. موسیقۍ اورېدو ته د شلتالانو د ګلشي ونو لاندې ناس جاوید اقبال اپریده چې د یادې ټولنې جنرال سیکرتر دی او برتانیې کې میش وی، وایي چې د سوات موسم په دې ورځو کې د لیدو وړ دی.
سواد کے پہاڑ کسا کے پہاڑ گلے کے پہاڑ پٹی کے پہاڑ پلا باندھے گلو نہ دی کلوال دے خوشبو دی نو زٹولو پختنو توام کا پہاڑ ملک دی نو خام خاد بہار پہ موسم کے سواد ترازئی یو پیلا او پل بچی راولے ای تدر پل مک کلا ور تو خائے پھر کل ملک اللہ تعالی ملا کلا دے تو کچھ کلم دبان راغلم دیو اب تما خام خاد سواد کے تیرا کلی دا.
برطانیہ کے د برٹش پختون ایسوسیشن خصوصا کے مشرہ طاہرا خان چې تعلق د در سره ده، خو برطانیہ کې میشتا د وای چې هر کال سواد ته د خپل ټولنې ملګرو سره راځي.
دا د بهار موسم چې دا د پټول موسم کې دا د یو قسم کینګ اف اول سیزنز ده او منګ راغیو راغلیو دا نورم دی خسته ده زما په شانتی دسې سوک مشری زمنګ لګ اډکیم ګرم شي زمنګ ویټامین ډی ډیفیشنسی اغم منګ ته ملاو شي او دا خسته خسته ګلونه چې دی قدرتی جنت په شانتی انسان خوشاله شي او دا موسم کې دا موسم د برکت موسم دی او دا غده منګ قدرتی انسان خوشاليږي دا ماشومان وته د سې کنه د سې لوبي کوي په کوسو کوسو کې او دا غده ټول د پاره دا موسم یو قسم کنه ډیر خوب موسم دی او د دې زمنګ منګ ډیر شکر گزار یو.
د بندر جوړولو کوربا د کابل په زرمولا وای چې دوی هڅه کوي چې داسې بندر او غونډې وکړي چې نوې نسل د موبایل استعمال کم کړي، د کورونو نه راوځي او تازه هوا نه فایده واخلي.
په دې ورځو کم از کم 10-15 ورځې که نور څه نه شي کېدی نو چې خپل بچي د کور راوباسي او دغه شان په باغونو کې د سیند په غاړه په نورو داسې ورشوګانو کې هغه کینیا او هغه جشن بهاره
پسواد کې د مارچ نه تر اپریل پورې سپرلی شروع شي چې په لرو بر کې نور ګلونو سره سره د میوو باغونه چې پکې الوچۍ خوبانۍ شلتالان بادام او نور میوو ونې ګل شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تاسو مشال ریډیو اوري. زه سمت شبنم یم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
د د پښتو ادبي غورزنګ په کوټه ښار کې د غانټول یا خاټول ګل په نوم دودیزه مشاعره کړې. دغه مشاعرې ته د بلوچستان د ګڼو پښتون میشتو سیمو شاعران ورغلي او برخوالو ته خپل کلامونه وړاندې کړي. تمشال ریډیو خبریال سمت شبنم په کوټه کې غاټول ګل مشاعرې ته ورغلي او تفصیل یې وړاندې کوي.
شاعر عزیز احمد عزیز دی چې د خټول ګل مشاعره برخوالو ته خپل شعرونه زمزمه کوي. د مارچ پر 12مه په کوټه کې د پښتو ادبي غورزنګ له لوري د خټول ګل په نوم دودیزه مشاعره وسوه. په دې مشاعره کې د بلوچستان د یو شمیر پښتون میشتو سیمو شاعرانو برخه واخیسته او برخوالو ته خپل کلامونه وړاندې کړل.
جنگ تر وتم وړ بچاندل وژ ژاړي سپین سرې مور می خیرات غواړي کور وړن لرو سپین سرې مور می خیرات غواړي کور وړن لرو سر نہ غٹ لرو افسوس بخش مغزن لرو سر گل رو خدا حیا پخش ہو بن لرو نم جہاز نم راکیٹ نم ایٹم جوڑ کڑی دزور تاریخ لا پیرا پات دینور سن لرو سر رسوان کمرغه تر خپل وزر پوری کمی قسمت یاری کونه تر آخر پوری زل کونه ده انزر چی بورا نبیجنم زان رسوان پنیم اشپکی تر سمر پوری.
ده پشتو ادبی غورزنگ غړی او پشتو نړیوالی مرکې سکتر ډاکټر صادق جړک د خټول ګل مشاعره پاړه مشالی ډوتا وویل
دغه نننۍ مشاعره چې د خټول ګل دودیزه مشاعره له تیرو شلو کلونو څخه د کوټې په ښار کې یعنی په دې ټوله حوزه کې دغه مرکزی مشاعره ده چې هر کال د پسرلي په ویاړ د خټول ګل په نامه باندې جوړیږي. دغه مشاعره د دې صوبې پر کچه ده له چمن څخه وینځي تر ژوبه پورې او بیا تر کوټې پورې تر ارنایي پورې چې دا څومره دیارلس ورلس د پښتنو ولسوالۍ دي له هر ځای څخه شاعران لیکوالان او د شعر مینوال چې دي هغه
لیکوالان او شاعران د خټول ګل غوندې دودیزې مشاعرې د پښتو ژبې او ادب د ودې لپاره ډېر ګټورې ګڼي. د دې مشاعرې یوه برخوال خلیل الله تصمیم مشالېډو ته وویل
نن د خټول ګل مشاعره ده او دا به دغه ګټه به هم دغه چې دغه مشاعرې چې دا د پښتو ژبې ترجمانې دي او پښتو به مخ په وړاندې بیایي. هر شاعر لره پکار دي چې هغه لره یو استاد پکار دی او دغه استاد ګټې ورکوي له دغه څه د خپل خیالات څرګندوي او خپل خیالات اخلي.
لیکوال او شاعر باز خان عالمیار هغه څوک دی چیرې چې پښتانه پر ادبي او کلتوري غونډو راټولیږي نو نوموړی هلته د کتابونو نندارتون جوړوي. چې دلته یم د خټول ګل مشاعرې په یوه څنډه کې ګڼ شمېر د پښتو ژبې هر اړخیز کتابونه نندارې ته ځای پر ځای کړي او د کتاب مینوال د خپل خوښ کتابونه پکې لټوي.
ته موږ گنجائش ورته پیدا کوو که په دوی کې گنجائش نه وي ډېر ځایونه به داسې راغلي چې موږ به وړي راوړي به یا خرچه به هم له جېبه تللي که نه خرڅوي به هم نه وي خو هغه کې موږ چورت نه دی والی ځکه زموږ چې کوم کار دی هغه کار خو مخته روان دی. کتاب تر خلکو رسېږي کتاب خلکو د وړو پکې خلکو یې وینو هلته یې ورپسې ور وړو که نه څوک تر دوکانه نه سي راتلی هغه هلته پر سټال پیدا کړي.
پښتو ادبي غورزنګ له تیرو شلو کلونو راهیسې د سپرلي په پیل کې د خټول ګل په نوم دودیزه مشاعره کوي چې شاعران ورباندې راټولیږي او د خپل خوښ شعرونه برخوالو ته وړاندې کوي. سمت شبنم مشالی ریډیو کوټه.
لمرګ باد بیت زرمل به هم لوی نوم پیدا کی پمړو کی بات نه لرو هم ژوندو کې شان لرو